د ازادي رادیو درنو دوستانو پروگرام ته په خیر اخلاص فرشته جلال زې مو د ازادي رادیو د نن ساعت د دوو ورستو یو خبری مجله د لومړی خبری مجله درته وړاندې کوم. خپل نور ټول ملګرو همکارانو سره په ګډه د افغانستان په نننوي مهمو مسلو باندې تاسو ته معلومات وړاندې کړو.
نن د جې زائد اعلان کوم نظامی امنیتی قوت د افغانستان په هیڅ حالات
د جمهور رئیس حامد کرزی د دې خبرو جزئیات ورسته په خبرونه کې راځي. د سیمې او نړۍ پر حالاتو به هم رپورټونه درته معرفي کړم. خو اول خبرونه جانقال کوزید د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
جمهور رئیس کرزی وايي افغان ځواکونه باید له دې وروسته په عملیاتو کې له بهرنیو ځواکونو څخه هوایي مرسته ونه غواړي. په میدان وردګو ولایت کې مظاهره شوي او په روسیې کې د آسماني ډبرې د ورانیو د ژغورنې او پاکونې عملیات پیل شوي. بوره خبرونه اوري. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وايي افغان امنیتي ځواکونه باید له دې وروسته د عملیاتو پر مهال له بهرنیو ځواکونو څخه هوایي مرسته ونه غواړي.
نن د دې ځای د اعلان کوم او حکم هم صادروم سبات چې هیڅ نظامی امنیتی قوت د افغانستان په هیڅ حالات کې زموږ په خپل کور او کلی کې د خارجانو تیاری راغوښته نشي. دا مجال تپار
جمهور رئیس کرزی نن د افغانستان له ملي پوځي اکاډمۍ څخه د کتنې پر مهال وویل د افغان ځواکونو دا ډول غوښتنې په دې نږدې تیرو ورځو کې سبب شوي چې په کونړ ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ملکي افغانانو ووژل شي. یو شمیر خلکو په میدان وردګ ولایت کې مظاهره وکړه او د څو ساعتونو لپاره د کابل کندهار لویه لار د ټرافیکو پر مخ وتړله. مظاهره په ابراهیم خیلو سیمه کې شوې او اعتراض کوونکو ادعا کوله چې د سیمې یو تن اوسیدونکی نن سهار د بهرنیو خاصو ځواکونو لخوا وژل شوی او تر هغې چې د میدان وردګو والي په خپله سیمې ته ورنشي لویه لار به تړلې وساتي. د میدان وردګو د والي ویان عطاالله خوږیاڼي وویل د والي لخوا ګمارل شوي هیئت په خپلو تحقیقاتو کې ویلي چې دا کس په شخصي دښمنۍ وژل شوی دی. د جوجان ولایت په مرکز شبرغان کې نن په سړک کې د یو ښخ شوي بم د چاودنې له امله د ملي امنیت د چټک غبرګون دوه تنه کارکوونکي مړه او څلور نور ټپیان شول. د جوجان ولایت د امنیت عامر سید زمان الدین حسیني ازادي راډیو سره خبرو کې چاودنه تایید کړه. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د پروان ولایت چارواکي وایي په یوې محلي راډیو کې د یوې ښځینه ویاندې د وژنې په اړه تحقیقات پیل کړي. د پروان د امنیت قمندانۍ د جنایي پیښو پر ضد د مبارزې مدیر محمد آرام ازادي راډیو ته ویل د دنیا په نوم نتاقي د دنیا په نامه نتاقې مړی تیره ورځ د هغې په خپل کور کې موندل شوی و. د آرام په وینا تر اوسه معلومه نه ده چې دغه نجلۍ په خپل مرګ مړه شوې او که د چا لخوا وژل شوې ده. د کابل ولایت د دوهمې ناحیې ابتدایي محکمې په یوې علني محکمې کې یو کس په اعدام محکوم کړ. د نظیف الله په نوم محکوم شوی کس تیر کال د کابل په چارخلا سیمه کې د یو سړي د وژلو په تور نیول شوی و. محکوم شوی کس د ابتدایي محکمې پرېکړه د قناعت وړ ونه بلله او د استناف غوښتنه یې وکړله. د ملي دفاع وزارت وایي په یو لړ عملیاتو کې د حقاني شبکې دوه تنه قمندانان او څلور وسله وال نیولي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر نن وویل د عملیات په خوست، لوګر او هلمند ولایتونو کې کړي. ویل کېږي چې د حقاني شبکې دغو قمندانانو په وسله والو حملو او بمي چاودنو کې لاس درلود. او نن په جلال آباد ښار کې د یو غیر دولتي سازمان لخوا د نیالګیو کېښودلو کمپاین پیل شو. دا کمپاین د جمعیت اصلاح ټولنې لخوا پیل شوی چې مسؤلینو یې له خلکو وغوښتل هر کس دې لږ تر لږه یو نیالګی کینوي. خبرونه آزادي راډیو اوري. د روسیې په مرکزی برخې اورال سیمه کې د بیا آسماني ډبرې د غورځېدو او چاودنې وروسته د ژغورنې او پاکونې ستر عملیات پیل شوي دي. د چلیابینسک سیمې والي وایي په عملیاتو کې څلور زرو کسانو برخه اخیستې او اکثریت یې سیمه ییز رضاکاران دي. خو د ګاونډیو ولایتونو خلکو هم د مرستې او پاکونې په عملیاتو کې ګډون کړی دی. د جمعې په سهار د چلیابینسک سیمې په آسمان کې یوه آسماني ډبره راښکاره شوه چې د غورځېدو او چاودنې له امله یې له څلورو زرو څخه د زیاتو ودانیو کړکۍ ماتې شوي. په دې پیښه کې شاوخوا 1200 کسان ټپیان دي. 500 تنه په روغتون کې بستري دي خو ټپونه خطرناک نه دي. سیمه ایز چارواکي وایي دغه آسماني ډبرې د چاودنې له امله 15 میلیون ډالر تاوان اوخته. د روسیې د عاجلو خدمتونو د ادارې مشر ولادیمیر پوچکوف وایي تاوان ممکن له دې هم پورته وي. د هند پولیس وای په کشمیر کې د ګرځیدنې سخت بندیز چې یو ونه وړاندې د یو کشمیری د اعدام پر مهال لګول شو لري شوې ده. پولیسو د غراز نن اعلان وکړ په کشمیر کې د سترو اعتراضونو له بیرې چې د موبایل انټرنیټ او کیبلي ټلویزیونونو فعالیتونه بند شوي ول بیرته فعال شوي دي. د فبروري په 9 د محمد افضل ګورو په نامه کشمیری د نوې ډیلی په یو زندان کې اعدام او هملته ښخ شو. ګورو په 2001 کال کې د هند په پارلمان باندې د وسلوالې حملې په پلان جوړولو محکوم شوی و. په دې حملې کې د 5 وسلوالو په ګډون 14 کسان وژل شوي ول. یو ځان وژونکي نن د عراق شمالي ښار موصول ته نږدې د پوځ د استخباراتو یو جګ پړو جنرال او د هغه دوه تنه ساتونکي ووژل. پولیس وایي ځان وژونکي د شنبې په ورځ په تالافار سیمه کې د برید جنرال علي عوني له کوره بهر په ځان پورې تړلي مواد وچول. جنرال عوني د عراق د استخباراتي اکاډمۍ رئیس و. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چاپغاړه نه دی اخیستی. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبر.
شپږ بجې او 15 دقیقې دي. دا د ازادي راډیو ده. په خبرونو کې مو اوریدل چې جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان امنیتي ځواکونو ته نن سپارښتنه وکړه چې تر دې وروسته د نړیوالو ځواکونو څخه هوایي مرسته نه غواړي. خو په افغانستان کې یو شمېر پوځي کارپوهان داسې باور څرګندوي چې د نړیوالو ځواکونو له هوایي ملاتړ پرته به د نړیوال او افغان امنیتي ځواکونو تلفات په بې ساري ډول زیات شي. دې مسلې ته کتنه لرو. په اورزګان کې د بادام د پاکولو او بستبندۍ یوه نسبتا ستره پروژه پیل شوې چې زیاتې ښځې به کار وکړي.
موږ پر دغه ځای باندې شکر کارو چې موږ ته داسې کاروبار پیدا شوی دی چې موږ بېخي ډېره خوشحاله یو چې دا شیان زموږ په وطن کې پیدا سي جوړ سي.
په فرا کې چارواکو نن وویل چې ډېر ژر به له ایران څخه د برق مزي ور وغځوي. خو یو شمېر خلک وایي
دا ډېر کلو راځي دغه د برق خبرې ستا چې د ایران د خواصه یا د نیمروز د خواصه د برق په سره او د کاغذ پر مخ خبرې ستا د تلویزیون پر صفحې خبرې ستا عملا کار نشته.
په دې خبرونه کې به سیمه ایزو مسایلو ته هم کتنه لرو. جمهور رئیس حامد کرزی نن د افغانستان د ملي پوځي اکاډمۍ په یو غونډه کې وو او هلته یې د دغه اکاډمۍ مسؤلین محصلینو ته خبرې وکړې. ښاغلی کرزی په خپلو نننیو څرګندونو کې پر دې ټینګار وکړ چې تر دې وروسته به د افغانستان امنیتي ځواکونه د نړیوالو قواو څخه هوایي مرسته نه غواړي. حمیده عثمان به د ښاغلی کرزی د دغو خبرو جزئیات وړاندې کړي.
ولسمشر احمد کرزی وایي ډیر ژر به د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د بمباریو د مخنیوي حکم صادر کړي. ولسمشر چې د ملي پوځي اکاډمۍ د ملي دفاع منصبدارانو او محصلانو ته وینا کوله د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو هغه عمل د شرم وړ وګڼلو چې د جمهور رئیس په وینا یې د څلورو وسلوالو طالبانو لپاره د بهرنیو ځواکونو الوتکې د بمبار لپاره ورغوښتې وي او په نتیجه کې لس ملکي کسان هم وژل شول.
کدا رښتیا وي کدا حقیقت وي دا ډیره د افسوس خبره ده، ډیره د شرم خبره ده چې زموږ د ملي امنیت منصوبین به پخپل خاور کی پخپل کور کی د سلور کسانو په مقابل کې د خارجان سره تاریخ واړي او هغه تاریخ اوس مشکلې بمبار دی. نن د دې ځای د اعلان کوم او حکومت صادروم سبات چې هیڅ نظامی امنیتي قوت د افغانستان په هیڅ حالات کې زموږ پخپل کور او کلی کې د خارجان او تاریخ راغورسته نشي د مجات لپاره.
د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې یاد عملیات د تیر چهارشنبه په ورځ شوي و. جمهور رئیس ویل چې د هیواد امنیتي ځواکونه د خلکو د ساتنې لپاره دي، نه د خلکو د ځورونې لپاره. حامد کرزی ویل چې افغانانو د مجاهدینو له واکمنۍ د مخه خوردو او امنیتي ځواکونه درلودل چې د ګاونډیو د دسیسې له امله له منځه ولاړل. نوموړي ویل اوس هم ګاونډیان نه غواړي چې افغانستان ښه اردو ولري، خو افغانان به د ښې مجهزې او پیاوړي اردو د درلودو هڅه وکړي. احمد کرزی ویل یوازې بهرنیانو پر افغانانو ظلم نه دی کړی او په دې ترڅ کې له انګریزانو پخواني شوروي اتحاد او ګاونډیانو نوم واخیست، خو یې ویل چې نن هم افغانان د مسؤلیت احساس نه کوي. ولسمشر په دې ترڅ کې څو شپې دمخه په تاګاب کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا د خلکو د کورونو له تلاشۍ او له کورونو د خلکو له شاړلو یادونه وکړه. وړاندې ویل
دا حقیقت دی چې د گرفتاریو په وخت کې د افرادو په دې اتهام یا په اتهام د خارجانو او د افغانانو د قواو د خوا دا تخلف کیږي، اذیت او آزار د افغانانو کیږي. ډیر د افسوس خبره ده، ډیر ډیر د سرچټی خبره ده، ډیر د خجالت ځای دی چې زموږ په لاس چې د دې خاورې د حقوقو مدافع ځانګړو د خپلو خلکو د حقوقو تخلف کیږي.
جمهور رئیس ویل چې افغانستان له سختو شرایطو تیریږي او پر افغان طالبانو یې غږ وکړ چې د پردو ټوپک دی چې د جمهور رئیس په وینا یې له نادانه یې اخیستی کیږدي. ولسمشر ګاونډي هیوادونه پړه وګڼل چې د افغانستان د پرمختګ مخه نیسي. نوموړي د کوم هیواد نوم وانخیست. ولسمشر حامد کرزي له بهرنیو مرستو او همکاریو په ماننه سره وویل چې بهرنیان نه بلکې په خپل افغانان د خپل خاورې خاوندان دي. نو له 2014 میلادي کال وروسته چې بهرنۍ قواوې افغانستان پرېږدي، دغه هیواد به د افغانانو په وسیله د اوس په نسبت ښه ساتل کیږي. ښاغلي کرزي ډاډ ورکړ چې هیواد یې د 2014 میلادي کال په لورې له پیاوړي باور سره قدم ږدي.
تاسی د افغانستان د امنیتی ځواکونو د فعالیت او د نړیوال ځواکونو څخه د هوایي مرستې د غوښتنې په ارتباط د جمهور رئیس حامد کرزي څرګندونې واورېدې. ښاغلي کرزي په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې سبا ته به پر دغه مسله فرمان صادر کړي. خو په افغانستان کې یو شمېر پوځي کارپوهان داسې باور څرګندوي چې د نړیوالو ځواکونو له هوایي ملاتړ پرته د نړیوالو ځواکونو او د افغان امنیتي ځواکونو تلفات په بې ساري ډول زیات شي. دغه مثلا نسیم شفق د افغانستان د پوځي چارو د یو کارپوه عتیق الله امرخیل سره څېړلې ده. د مرکبه په ګډه واورو.
جمهور رئیس کرزی امنیتی ځواکونو ته وویل چې باید د پوځي عملیاتو پر مهال د بهرنۍ ځواکونو هوایی مرستي ونه غوړي. دا غوښتنه تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟
رئیس جمهور څه وایي؟ رئیس جمهور صلاحیت لري ولی دا غوښتنه په ځای غوښتنه نه ده، ځکه موږ هوایی قوت نه لرو. د هوایی قوت در اصل لاس دی اردو ده، په یو لاس باندې جګړه نه کیږي. هوایی قوت په معربه کې درې مهمې د استخدام لپاره وظیفې لري. یا قبلا پلان شده یا قوای هوایی ته وظایف ورکول کیږي چې هدفونه یې په قبلا پلان کیږي ورکول کیږي، یا نظر په درخواست باندې ده، یا شکار آزاد ده. که چېرته یو قوت معربوي له ډېر سخت مقاومت سره مخامخېږي او پیشرفت نشي کولی، په هغه صورت له قوای هوایی نه درخواست کیږي. یا داسې اهداف دي چې هغه ډېر کلک دي او دوی نشي ماتولی، له بهیې نشي وړی، له قوای هوایی نه استفاده کیږي. یا ډېر مدفع شیان قوتونه دي، مثلا سلاګانې دستجمعي دي چې هغه باید له بهینه لاړې شي، له قوای هوایی نه درخواست کیږي، ځکه چې قوای هوایی بهترین یوه قوه ده. د نام د دین د قوای هوایی نه هېڅ امکان نه لري چې موقت په لاس راځي.
بله جنرال صاحب کره ته وایست په تیرو څو کلونو کې چې عملیات وی بیا په عملیاتو کې د بهرنۍ ځواکونو هوایی ځواک کارول سوی دی، په مجموع کې ستاسو په نظر دغه عملیات یا دغه هوایی استفاده له قواو څخه څومره دقیقه او څومره پر ځای و؟
کومه ورځ چې امریکایانو په افغانستان کې جګړه شروع کړې، اصلا غوډي له قواو هوایی نه کار اخیسته. کله مخامخ جګړه غوډي زمینی جګړه سره کړې ده، او په هر ځای کې چې دوی مقاومت سره مخامخ شي له هوایي قوت استفاده کړې ده. البته اشتباه ترې شوی ده، غلطي ترې شوی ده، بعض ځای کې تلفات ملکي شوي دي، یا به عمدن شوي یا به قصد شوي. ولې اعتیاف فساده دي؟ دوی مؤثریت قوای هوایی ده چې دوی خپله وظیفه مخته بیولې. دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده، له تخنیک نه کار اخیسته په معنا دې ده چې موږ د انسان تلفات کم کړو.
نو جنرال صاحب، اوس چې جمهور رئیس کرزی وایي امنیتي ځواکونو ته چې تاسو د عملیاتو پر مهال د بهرنۍ ځواکونو د هوایی مرستې غوښتنه مه کوئ، نو افغان ځواکونو سره د عملیاتو پر وخت که هوایی مرسته نه وي، نو دوی به دغه عملیات څومره په بریالي توګه پر مخ وړي؟ آیا بریا امکان شته؟
بالکل نشته، قطعي نشته. دومره تلفات به ویني چې دا به پوره کولی نشي. دا ضرور د خپله قوای هوایی دي پیدا شه، که دونه کوي چې د هوانه کار والکړي څه خبره ده؟ مګر خپله قوای دي هوایی دي پیدا کړه چې د اردو سره کومک د اردو خو معنا د دې نه لري چې ستنه انسانان یي.
جنرال صاحب وبخئ، نو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره خی باید څه وسي؟
په درخواست کې چې قوای هوایی نه درخواست کې انتراسي هدف ود، اول ضرورت ده چې هدف ته دقیق ورته تعریف کړي، نظر به وخت زمان ورته تعریف کړي. ته باید قوای هوایی تل مځکې نه اداره کړي په معنا دې ده. قانون هم دغه شی ده.
د افغانستان د پوځي چارو یو کارپوه عتیق الله امرخیلو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، که تاسو غواړئ د راډیو خبرونه په اسانۍ او بې بیل کوم ستونزې واوري تاسو د انټرنیټ څخه کار اخستلای شئ د ازادي رادیو د ویب سټ ادرس www.azadiradio.com په دې شرط ک تاسو په کورنو کې انټرنیټ لري یا په کار ځایونو کې په دغه پاڼه باندې د ازادي رادیو خبرونه ټولي د سهار د 2 بجو څخه تر ماښام 2 بجو پورې لایو یا په مستقیم ډول خبريږي هم درس ک تاسو غواړئ چې د خبرونو آرشیف ته ورسی هم ورکلای شئ په دغه ویب سټ باندې د ازادي رادیو ټولي پخواني خبرونه هم خوندي دي د افغانستان او فرانسې د کورنوي چارو وزیرانو یو نوی موافقه لاسلیک کړی چې له مخې به فرانسې له 2014 کال څخه وروسته له افغان پولیسو سره همکاري کوي خو څنګه همکاري د فرانسې د کورنوي چارو وزیر نن په کابل کې وویل چې دوی به هڅه وکړي چې د افغانستان د پولیسو ظرفیتونه او د افغان پولیسو د مسلکي ورتیا د لوړولو په برخه کې همکاري وکړي د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق رپورت لري
د افغانستان او فرانسې د کورنۍ او چارو وزیرانو ترمنځ د یبنوي موافقه پر اساس به فرانسې له 2014 میلادي کال وروسته هم په بیلابیلو برخو کې له افغان پولیسو سره خپل مرستو او همکاري او ته دوام ورکوي د کورنۍ او چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ د فرانسې له کورنۍ او چارو وزیر سره د یوې موافقه لاسلیکولو وروسته وویل چې افغان پولیس تر په خوډیر پیوړی شوی خو لا هم په هر برخه کې د نړیوالو همکاري او ته اړتیا لري
ما به توافق رسیدیم که بعد از سال 2014 از پولیس
موږ موافقه وکړه چې فرانسه بل 2014 میلادي کال وروسته هم له پولیسو څخه ملاتړ کوي په تیر د تروریزم او نشي توکو پر ضد مبارزه له ځواکونو سره د غراز د جنایي جرمونو د څیړنو په برخه کې هم له پولیسو سره دوی همکاري کوي او په میدان وردګ ولایت کې د پولیسو د روزنې له مرکز سره چې د امن نظم د پولیسو په نوم یادېږي هم مرسته کوي
د غراز د فرانسې د کورنۍ او چارو وزیر منوال والس ویل چې هیواد به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي د افغان پولیسو پر روزنې او مسلکي پیاوړتیا ډیر ټینګار وکړ خاغلی والس سرګنده کړه چې فرانسه به په افغانستان کې د نورو بهرنۍ ځواکونو ترڅنګ له تروریزم سره مبارزه پر مخ بوزي او د دې هیواد د پولیسو د پیاوړتیا لپاره به په څلورو اساسي برخو کې همکاري وکړي
د امن نظم د مخدره موادو پر ضد مبارزې له ځواکونو د جنایي پولیسو د وړتیا د لوړولو او د ملکي برخو د امنیت د ټینګښت په برخو کې همکاري کوو همداشان له تروریزم سره د مبارزې په اړه مو هم خبري وکړې
د فرانسې د کورنۍ او چارو وزیر وویل چې د ولسمشر کرزي په ګډون له یو شمیر نورو افغان چارواکو سره به هم وګوري او پر بیلابیلو سیاسي او داسې نورو مسایلو به ورسره خبري وکړي سلګونه فرانسوي ځواکونه په تیرو څو کلونو کې په کاپیسا او د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې میشت وو خو څومره د مخ کې بیرته خپل هیواد ته ستانه شول یو شمیر فرانسوي سرتیری اوس هم په افغانستان کې فعالیت لري په تیر د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې افغانستان او فرانسې څه مدمخ کې د وګدې مودې لپاره د دوستۍ تړون هم لاسلیک کړ او فرانسې ژمنه کړې چې له افغانستان سره به په سیاسي، اقتصادي، پوځي او داسې نورو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي
د بادغیس سیمه ایز چارواکی وایي چې د دغه ولایت په ځینې سیمو کې پاکستانی اتباع زیات شوي د دوی په وینا د کسان طالب استوالو ته پوځي روزنه ورکوي څو د افغانستان پر امنیتي ځواکونو او پر بهرنیو عسکرو عملي وکړي او په دغه حمله وکړه پولیس جره کې د بادغیس یو استازي اندیشنه څرګندوي چې د مسله به په دی ولایت کې امنیتی ستونزې لا زیات کړي په بادغیس کې د طالبانو د ملاتړو پاکستانیانو د زیاتیدو په اړه په داسې حال کې خبري کیږي چې په دغه ولایت کې د رپورټونو پر اساس د بی امنیتی پیښې زیات شوې دي صالح محمد صالح دغه مسلې ته کتنه لري
د بادغیس چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پاکستانی اتباع د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې د مقابلې لپاره د طالبانو په پوځي روزنه بوختي دوی وایي پاکستانیان د بادغیس په ځینو ناامنو سیمو کې فزیکی حضور لري او دا مسله کولی سي په دې ولایت کې لوی امنیتي ستونزې وزېږوي د بادغیس چارواکي په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د حضور په اړه اندېښنه څرګندوي د ولی ویان شرف الدین مجیدی ازادي رادیو ته ویل چې پاکستانی جنگیالي د بادغیس په ناامنو سیمو کې ماینونه شخوي او خپل هدفونو ته د رسیدو لپاره تخریبي کارونه کوي
د بادغیس په ځینو سیمو کې پاکستانیان په فزیکی لحاظ حضور لري داسې راپورونه ترلاسه شوي چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې د تخریبي کارونو لپاره یو شمیر طالبانو ته روزنه ورکوي لکه د ماینونو جوړول او نور تاکتیکونه ورخی
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې بلخوا په ولسی جرګه کې د بادغیس خلکو استاد صفیه ایماق د بادغیس په ناامنه سیمه کې په طالبانو کې د پاکستانی جنگیالیو موجودیت خطرناک ګڼي.
پاکستانیان فل پسلو کی په بادغیس کې دخیل دي. څوک چې له طالبانو سره ملګری شوی هغه کسان دي چې کویټی ته تګ راتګ کوي. د دوی لخوا یې ملاتړ کیږي.
میرمن ایماق وایي په امنیتي نهادونو کې د همغږۍ نشتوالی او ناسمه اداره په بادغیس کې د امنیتي ستونزو د زیاتېدو سبب سوي دي. د هغې په خبره دا مهال د بادغیس زیاتې سیمې د طالبانو د اړوندو کسانو په ولکه کې دي. کچېرې چارواکي اساسي اقدام ونه کړي طالبان به د بادغیس مرکز ته هم مخه کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو څو ځلې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې دواړو لوریو ته پکې تلفات هم واوښتل.
د بادغیس به لري نه زو په فرا کې به د یو خبر جزئیات واوري. په فرا کې چارواکو ویلي چې ډېر ژر به د ولایت د ایران څخه برق ورسي. د دغو چارواکو په وینا په دې مسله باندې ابتدایي تفاهم سوی او وروسته به رسمي قراردادونه لاسلیک کیږي او دغه پروژه به عملي کیږي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت پر دغه مسله رپورت لري او د سیمې د یو شمېر خلکو سره هم خبرې کړې دي.
په داسې حال کې چې فرای اوسیدونکي د برېښنا د کمښت سره مخ دي، ولایتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به فرا ته وارداتي برېښنا راوړي. د فرا ولایت والی ډاکټر محمد اکرم خپلواک وایي چې په دې وروستیو کې د ایران سره یو پریکړې ترسره کړې چې پر بنسټ به یې 100 میګاواټ برېښنا فرا ته وارد شي. د والی په وینا که دغه پروژې رسمي قرارداد وشي نو په یوه کال کې به فرا ولایت د شیخ ابونصر فرای له بندر څخه برېښنا راوړل شي. د بل خوا فرای اوسیدونکي د برېښنا د سخت کمښت څخه سر چکوي او وایي چې یوازې د شپې لخوا برېښنا لري او هغه هم هر کیلووات په 40 افغانۍ اخلي. فرای اوسیدونکي دولت غواړي چې خپل پرمنه دي عمل وکړي او فرات دي برېښنا وارد کړي.
دا ډېر کلو راځي دغه د برق خبرې ستا چې د ایران د خواسته یا د نیمروز خواسته دا برق ته سره وو داسې کو هسې کو اما خبرې ستا د کاغذ پر مخ خبرې ستا د تلویزیون پر صفحې خبرې ستا عملا کار نشته. هر شی لرو، والی لرو، کابینه لرو، وکیلان لرو، اما زموږ غم څوک نه خوري.
ما غم خور نه داره د وزارت. هر والی کوماده برادر، هر کماندان کوماده، ما کارمینه کارمینه آخر همه تا مونده و هیچ کار نشده. دیگه ما از مسئولین محترم خواهش می‌کنیم کمی بند ما رو جور کنن. برق
د فراه ولایت ډېرې اوسیدونکي برېښنا ته چې د اوسني ژوند اړین څیز دی لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې د فراه ولایت ګاونډي ولایتونه نیمروز او هرات 40% برېښنا ته په ټیټ قیمت سره لاسرسی لري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي راډیو که تاسې انټرنیټ لري په فیسبوک باندې هم پیدا کولای شئ. د ازادي راډیو پاڼه خپل کړئ. په دغه پاڼه باندې ازادي راډیو وخت نا وخت د مهمو ورځنیو پېښو په اړه سوالونه خپروي. تاسې کولای شئ دغه سوالونو ته ځواب ورکړئ او خپل نظر څرګند کړئ. ازادي راډیو به تاسې نظریات خپروي. اوس به راسو یو سیمه ییزه مسله ته. په هندي کشمیر کې پولیس وایي هغه بندیزونه یې لري کړي چې ونې مخکې لګول شوی وو. دغه کاربندیز په پټه د یو کشمیري جنګیالي د اعدام له کبله نافذ شوی وو. پولیسو نن اعلان وکړ چې چارواکو د موبایل او تلویزیونی شبکو خدمات بیرته فعال کړي دي. صالح محمد صالح یو ار بیا پر دغه مسله رپورت لري.
کشمیری جنگلی محمد افضل ګورو د فبروري پر 9 د نیو ډیلی په وزندان کې اعدام او هرې خاور ته وسپارل شو. د 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان په حمله کې پلاس لرلو مجرم پیژندل شوی وو. په هغه حمله کې د 500 وسلوالو په ګډون 14 تنه وژل شوي وو. په هندي کشمیر کې ځینې اوسیدونکو په دې باور دي چې ګورو په عادلانه ډول نه دی محاکم شوی. په کشمیر کې د تیر اونۍ په مظاهرو کې د جمهور کشمیر د ازادي غوښتونکو ګوند یو غړی جاوید احمد وویل هند ورسره دوه ګونی چلند کوي.
موږ د هند د خائن فدرالي حکومت لخوا د افضل ګورو د غیر قانوني اعدام له کبله مظاهرې کوو. دغه مظاهرې به ونه درول شي ځکه هند توکیه کړې او یو بې ګناه سړی وژلی دی. د هند په نظر موږ ټول کشمیریان سختریز یو. اول تروریست راته وایي او بیا وایي چې کشمیر د هند یوه برخه ده.
پولیس وایي د ګورو د اعدام په اعتراض په مظاهرو کې درې مظاهره چن وژل سوي او سل تنه نور بندیان سوي دي. پیژندل سوي ډلې آل پارټیز حریت چې د کشمیر ټول سیاسي مذهبي او ازادي غوښتونکي ګوندونه ورسره دي په هندي کشمیر کې د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې ده. دغه ډله وایي هغه سل کسان چې د تیر اونۍ په مظاهرو کې نیول سوي باید ژر تر ژره خوشي سي. که څه هم چارواکو بندیز لرې کړی، د شمې په ورځ د هندي کشمیر دوکانونه او تجارتي مرکزونه تړلې وه، خو واړه تجارتي مرکزونه پرانستل سوي دي. په کشمیر کې سخت دریځه وسلوال د ازادي یا هم له پاکستان سره د کشمیر د یو ځای کېدو لپاره جنګیږي. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ ویشل سوی او دواړه هیوادونه د دې غرنۍ سیمې د ملکیت ادعا کوي.
خبری مجله اوري.
دا خبری مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. دغه خبری مجله ورستای رپورت په اروزګان کې به بادام تر پروسس یا تر پاکېدو او بسته کېدو وروسته دوبۍ ته صادریږي او بیا به د دوبۍ څخه نور نړیوالو مارکیټونو ته ځي. دغه پروژه په اروزګان کې د امریکا د متحدو ایالاتو د پراختیايي مرستو د ادارې یوسید لخوا پیل شوې او په دغه پروژه کې به شزی کار کوي. د دغه پروژې پر نورو جزئیاتو د غزای د ازادي راډیو خبریال صادق رشتنی رپورت لري.
د روزګان د کرین ریاست چارواکی وایي چې ډیر ژر به دغه ولایت بادام امریکا او استرالیا هیوادونو ته ولېږدول سي. د روزګان د کرین رئیس سردار محمد الکو وایي چې په دې برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو پرمختیایي ادارې یا یوسایټي ورسره مرسته کوي او د هوا د لارې به لومړی دوبۍ او وروسته به په یادو هیوادونو کې مارکیټ ورته پیدا کړي. د شاغلی الکو په خبره ده دغه اقتصادي پرمختګ په لومړي ګام کې د استرالیا هیواد لخوا د بادامو د ماتولو ماشینونه ورکول سوي او د یو شمیر شوزو لخوا به د ماشینونو په مرسته بستبندي او صادراتو د بچمتو سي.
د پی آر ټی په کومک، د وزارت زراعت په کومک، د مقامی ولایت په کومک دغه مرحله ته موږ رسیدلی یو چې موږ پروسس د بادامو د ماتولو د لیته شروع کړي چې فصل هغه څخه د استرالیا حکومت په همکاري د یوشایډیا په همکاري باندې موږ دا بادام دوبۍ ته استو. موږ د پیلان د پاره کوشش کوو چې شل الی پنځه ویشت کیلو بادام دوبۍ ته ولیږو، هلته نمایندګان هم ورسره ولاړ شي. هغه دوبۍ چور بین الملی بازار د دنیا دی. وکولای شو چې په آینده که دا خپل بادام چې ګوره داسې لیبلانم نوشته دي چې د اروزګان بادام په نړۍ کې د ټولو غوره بادام.
د اروزګان د والی مرستیال شیر بچا وایي چې بهر ته د بادام صادرات به د دې وچ میوې نرخونه لوړ کړي او هم به ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابر شي. د شیرخان بچا په خبره مخکې به باغلرونکو د بازار د نشټوالي په خاطر بادام په کور کې ساتل.
کوم تولیدات چې موږ یا باغداری له بخشه لرو یا د میوجات له بخشه لرو یا د سبزیجات او یا نورو بخشو کې لرو، هغه کې بسته‌بندي دغه تولید ډیر مهم شایده. په اروزګان کې عمده تولید چې ما په نظر راځي بادام دی او د بادام په حساب باندې د خلکو اقتصاد رغول کیږي.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه میرمنې چې اوس مهال د بادامو د ماتولو په پروژه کې کار کوي له دې کار څخه خوشاله دي. دوی وایي که چیرې دا پروسه دوامدار او پراخه سي نو په ډېر شمېر میرمنو ته به د کار زمینه برابره سي.
موږ پر دغه ځای باندې شکر کړو چې موږ ته داسې کار بار پیدا سوی دي. د رئیس زراعت سره ډېر خوشحاله یو. دا شیان موږ ته اماده کړي دي، هر وخت موږ ته دلته هر شی راکړي دي. شی چې د رئیس زراعت په لاسته ورغلی دي موږ ته ښه پوره رارسېدلی دي. کور یې ودان، خیر دی یوسي. موږ بیخي ډېره خوشحاله یو چې دا شیان زموږ په وطن کې پیدا سي، جوړ سي، نه زنانه لا مردانه. خو موږ بیخي ډېر خوشحاله یو.
روزګان په جنوب کې تر زابل وروسته د بادامو تر ټولو ډېر حاصلات لري. باغلورن کې وایي چې چیرې بهر ته دغه میوې صادرات دوامدار او پراخ سي نو ډیر خلک به دغه میوې د درختو کښینولو ته توجه وکړي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
زیا ساحل د کابل د کلکان وسوالی د چارتوت لکلی لیکي د افغانستان له حکومت هیله کوم چې د سعودي عربستان له هیواد سره داسې یو تړون لاسلیک کړي چې د دغه تړون پر بنیاد افغان ځوانان وکولای شي چې د افغاني ویزې سره د کار لپاره دغه هیواد ته ولاړ سي. نه لکه اوس چې په پاکستاني ویزه باندې افغان ځوانان سعودي عربستان ته ځي او بیا هلته د ډیرو ستونزو سره لاس کړیوان وي. یو بل اوریدونکی سمیم کونړی له کونړ څخه لیکي د ترافیکی پیښو یو لوی عامل ډیر نږدې د کورونو جوړول د لوی سړکونو ترڅنګ دی، لکه د کونړ جلال آباد لارې چې اکثره وخت کوچنیان د موټرو د ټکر په وجه یا مړی یا زخمیانی. خلک د کورونو د لوی سړکونو ترڅنګ نه جوړوي. بختیار سلیمان خیل د سروبي ولسوالۍ د وزبین د سیمه اوسیدونکو دی، وایي د حسین خیلو په ښوونځي کې استادان کم دي. د پوهنې له وزارت غواړو چې ژر تر ژره ښوونکي راوستوي. او محمد عمر د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ اوسیدونکو وایي زموږ په سیمه کې د انټرنیټ ستونزې زیات دي. د مخابراتو له وزارت څخه هیله کوو چې ژر تر ژره پام ورته وکړي. قدرمنو دوستانو، دا خبری مجله مو هم دومره یو بل خبری مجله پاته د ماشام ترو بجو پوری بل د خبرونه جاوید نیمی وړاندې کوي. زه فرشته جلال زئی اجازه غواړم. تخته پامن.